سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلاشو خبرونه د طالبانو د بارنې چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانګزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته عباس ستانګزی د څرګندونې پرون د خوست ولایت په دیني مدرسه کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوال ته ویل چې د ښځو او نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملاحبت الله خونزاده شخصي نظر وبله طالبانو د 2020 کال په اگست کې وقت د رسیدو وروسته لږ پیغام ټولګي پورته انجونی لزده کړو په تدریج منع کړي او په پایله کې ویل چې دا بندیز په موقتی بي خو اوس په دې اړه چې د انجونو خوانځي به تر کله بندي یا ولی بندي څه نه وای د طالبان د ستري محکمې اداري مرسل عبدالملک حقانی چې دی پلاوی په مشر ایران ته تللی دی د هیواد له چارواکو څخه د افغانانو د نمونو لست غوښتي چې د اعدام حکم صادر شوی دی د طالبانو د ستري محکمې نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی او د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چار مرسل کاظم غریب آبادی د افغانانو د اعدام پر بدیل چارو خبرې کړي چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی دی عبدالملک حقانی د جمعې په ورځ دی پلاوی په مشر ایران ته لاړ د طالبانو د ستري محکمې په خبر پانه کې راغلی چې عبدالملک حقانی له کاظم غریب آبادی سره په کتنه کې د دې قضایي همکاري پر پیوړتیا ټینګار کړی دی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ آتشه وای په تیر دوه کلونو کې د ایران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسي وده کړې ده د ایران د دولتي خبري ایجنس ایرنا د راپور له مخې حسن روستایی پرون په ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 30% زیاته شوې ده حسن روسی هم در از ویل چې افغانستان په 2023 کال کې ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 1.3 میلیون ډالر واردات کړی دي او دا چې په 2023 کال کې ایران افغانستان ته 2 میلیارد او 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل خو د دې په مقابل کې افغانستان په 2023 کال کې ایران ته 4.5 میلیون ډالر صادرات لرل چې د 2023 کال پرتله 9 میلیون ډالر زیاتوالی پکې راخلای دی اسرائیل ایران کړه اسرائیلو اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 15 زقو څخه پیل شوې ده دا ځان د مسله خو د خوشی شوی ورغمل د نوملړ په تر لسکول کې د ځان له کبله درې ساته نه وخت پیل شو د دې ځان په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل د غزې د چارواک په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شو دي او 15 نور ټپیان شو دي حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو مدني شرایطو لامل بللې وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیل خزنمونه اخبار کړل وروسته خبرم دا چې سوساته مخکې لدی چې په متحده ایالاتونو کې ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسی بندیز نافذ شي ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي دی اپ ته بند کړ د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومي پاتويشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکې تر یک شنبه پرونه پرول شي فعالیت به په امریکا کې بند شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو .com کې ورې دلای شي لا طالبانو د ځکون کونکو غوښتنه
فون ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف ته تاسو د افغان جنو په مخ باندې د تعلیم تحصیل دروازې خلاص کړی
نګرار کې د رکشاو زیاتوالي خلک لسون سر مخ کړی دي او پر کناړ سین د وبو برخنا د بندونو جوړېدو غوښتنې
او ار حکومت راغله دا وادي کړي دي چې باید دا بند جوړ شي متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دا پروژه باندې کار وکړي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت بارنوی چار وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ شیر محمد عباس ستانګزی تازه خوست کې ویغونډې ته ویلي چې دوی په کومه لاره چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي پورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیت نه هیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي نور جزئیات د سنه کاکړه په راپور کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13مه نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې،
بل ټوله نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته، همدغه انتقاد باندې موږ کومه لار چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
ښاغلی ستانکزي دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مای له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یو زده کوونکي بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشي کولای په هیواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. موږ دا تمه نشو کولای چې په هیواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مخکې هم ورته څرګندونې کړي دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی یې د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطه العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرسیال د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانکزي تازه خوست کې وی غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره ده نه د شریعت. پر همدې موضوع سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګل افغان وصل شوی ده. سلامونه غلی افغان، وخت په خیر. کړه ته وایي چې د زده کړو په تړاو د طالبانو خپل منځي اختلافات په کومه کچه کې دي؟
سلامونه نیکی تاسو اوریدونکو ته نیکی وړاندې کوم. دا پراګنده افکار تفکر چې یو حکومتي یا دولتي ستراتیژي او پلان په تعلیمي لحاظ وجود ونه لري، دا مافریتونه نه لري. یو فرد دی چې خپل هم عالی رتبه چارواکی د امارت اسلامي د حکومت د حاکمانو او حکومتداری دی، د پراګنده خبرې کوي چې د علم دروازې خلاصې کی. دا څه معنا لري؟ اصلا دا جمله هیڅ مفهوم نه لري. مهمه دا ده چې دوی خو به ناستی لري، د کابینې ناستی به وجود لري. په دې مسله دا ډیر اهمه ده، سرنوشت افغانستان د خلکو په خاص ډول د ښځو دی. وخت چې د دوی پالیسي په دې زمینه کې دومره پیش پای افتاده اظهاراتی چې موږ د سرزو حق ورکړی دي، څه معنا لري دا ورکړی دي؟ دومره بې مفهومه جمله ده چې موږ ورکړی د شریعت په چوکاټ کې، دا څه معنا لري؟ هیڅ اصلا مفهوم نه لري. او مطبوعات هم دا مسله ترکی چې دوی وایي موږ د شریعت په چوکاټ کې ورکړی، دا د چارواکو څخه پوښتنه وکولی سي چې ورکړی څه مفهوم لري؟ تاسو مسؤل د دې ملت یاستئ چې په فت سره راغلي یاست. تاسو په خبره دلته حاکمیت ژغوي او لا قانون لا مشروع حکومتداری کوي. موږ ستاسو پالیسیانې معلومې نه دي، ستاسو قانوني چوکاټ معلوم نه دي. او پراګنده ځانو ته کمپاین کوه، نظریات څرګندوي، دا په هیڅ وجه نه مؤثر دي، نه مؤثریت لري، نه دا د سرنوشت د ټاکلو لپاره لاري جوړولای شي. بناءً طالبان د هغه پروژې په اساس چې د دوی شتون دی هغه تګلاره تعقیبوي د افغانستان یو لا مشروع لا
بله.
قانون جزیره ایجاد دی چې فقط د دوی د هجمونو کې وادرو بس سره تبادل نظر چې ترکر سونه راغله سونه ولاړه د امسایګانو منطقه به وایي څومره ترګر په افغانستان کې دي دوی به وایي موږ نه لرو. بس دا د دوی هغه ورځنی سیاست او پالیسي ده چې د په منطقوي
سطح او په نړیواله سطح اوس هغه افغان کرا وګرځيګو دمدغه خبرو په اغیز منتیا باندې چې په کراتو د خغلی شیر محمد عباس سنگزی لوري دغه مسله مطرح شوی ده. آیا دا به د طالبانو پر مشر باندې اغیز پریږدي؟
ولا مش په ډیر خطر سطح اخته یو په دې مسله کې زما نظر باور کوي ز ډیر می نارامه کیږم چې دا سوال ته جواب وکم. شیر محمد ستانکزی د قطر په پروسه کې خاص رول درلودي او هم په اوس سیاسي موین د افغانستان خارجي سیاست دی د ونه کولای شو چې په دا کابینه کې ګروپ جوړ کړي او دا ګروپ فشار راوړي پر ایبت الله صاحب باندې چې دا مسله نه د وشتمې پیړۍ سره مطابقت کوي، نه د عصر زمان سره، او نه په شپږمې پیړۍ کې چا مکتب وجود درلودی چې د مکتب دروازه دې تړلې وي، او یا کم امر او حدیث یا سری حکم وجود لري په اسلامي احکامو کې د قرآن په د نصوصو په اساس باندې چې موږ وکولای شو مکتب خلاص کړه مکتب بند کړه. دا مسله دوی خپل په مابینځو کې به ترکی
بله.
دا یو کس مسؤلیت نه لري دا ځان ته
لري، یعنی اغلی افغان دلته څومره خی غلط استفاده کیږي، حال دا چې دا د طبیعت خبره کې د لسی د شریعت نه بین خدل ته شریعت نه غلط استفاده نه کیږي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علماء ترنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځ راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکام څخه کی دا په جام کې په کمال د تاسف د پروسه په یو زور څلور سو کال کې را روانه ده. دا حل لار نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په ولسمه او دولسمه د جنوري په اسلام آباد کې دایر سو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ما ته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لنډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونې ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
اغلی احمد ری، دا مسله د نن سبا مسله نه ده، دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه به چې نن دروازه خلاصه کړي انساب چیز د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل لو ابتکار او خلاقیت باعث نیسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندې بهتره ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزو
سره
غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جام کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه
ته باید حل شي.
ډیره زیاته مننه اغلی افغان ژوندۍ سیمننه درنو اوریدونکو د ښځو د حقونو فعال اغلی روغل افغان چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت سلنګونو په ګډون په شپږو لایتون کې پلازمینه کابل او نورو لایتون سره د لوی لارو د تړل کېدو خبره کړې ده. د وزارت وین محمد اشرف اخشناس نن غرمه مهال په خپل اکسپانې لیکلي چې یاد لاري د واورې د شدید ورښت لامل باندې شي خو په خبره د ورځې په جریان کې به ځینې لارې بیرته پرانستل شي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې شدید ورښتونه سوي چې له امله یې آن لوی لارې بندې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن یکشنبه غرمه مهال د جنوري په 19مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د واورې د شدید ورښت له امله د سالنګونو په ګډون د هیواد یو شمېر لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د سالنګونو د مسیر یو موټر چلوونکي مبین د دغو لارو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په شمالي سالنګ کې فعلا وضعیت ډیر خراب دی، توپان دی، سرکونه واورو نیولي، اصلا موټر ترې وتلی نشي.
ښاغلی حق شناس زیاته کړې چې د سالنګونو په ګډون د غور کابل او غور هرات او د غوک او د بند بایان مسیرونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. دغه شان نوموړي ویلي چې د غزني ولایت د مالستان، کوهستان، اجرستان او ناور ولسوالیو نښلوونکي سړکونه او د بامیانو، دایکندي، میدان وردګو او فاریاب ولایتونو لوی لارې هم د واورې د ورښت له امله د ترافیکو پر مخ په موقته ډول تړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان ویلي چې د یاد وزارت ولایتي پرسونل او قراردادي شرکتونه د واورو پاکولو او لارو پرانستلو ته هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ورځې په لړ کې به ځینې تړل سوي لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. ښاغلی حقشناس په تخار، بدخشان، پنجشیر، کابل، ارزګان، کندوز، نورستان او سمنګان ولایتونو کې هم د واورې د تیز ورښت خبره کړې ده. خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د دغو ول شدید ورښتونو لپاره لوړاندې د یو منظم پلان او سیستم د نشتون له امله هر ځل ورښت کې پر مخ لوی او وړې لارې تړل کیږي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي د نوم نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
روی که ولایت غور به ولایت همجوار وصل میکنه و کوتل و نام کوتل بکک وجود داره.
دلتا غور چې له نورو ولایتونو سره نخلی یو لاره د بګک کوتل په نوم ده. لبد مرغ دالاره هر ځل واورو کې تړل کیږي چې ونې هم دوام کوي. هغه پل چې هرات او غور سره نخلوي د هغه لوي چاړې دورسته او ټول خوراکي توکي او ټول دالتیا وړ مواد له کابل غور ته راوړل کیږي چې اوس د همدې بک کوتل د تړل کیدو لامل هیڅ ډول اسانتیا او تلاسرسه نه لرو. تر 15 کال کیږي چې زموږ د دوه مهمې لوی لارې نه دي جوړې شوې او خلک لزخت زیات او ستونزو سره مخ کړي دي.
د بامیان ولایت پنجاب ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر هم ازادي رادیو ته وویل:
د دوه ورځې چې دلته شدیدن واوره ووري، کابل ته لوی مواصلاتي او دلته مرکز ته د ولسوالیو لارې تړل شوي. دلته خلک بند پاتې دي، خصوصا څوک چې ناروغان لري له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای خپل ناروغان تر روغتونونو ورسوي. له مسؤلینو مو غوښتنه ده چې ژر تر ژره دې لارې پرانیزي.
د افغانان او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي داسې مهال درمسته سوي او ستونزو له امله شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې او دغه شان د ټولګټو چارو وزارت ویاند په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پر تړل سویو مسیرونو دی د موقت وخت لپاره تګ راتګ بند کړي او یا دې هم له ځانونو سره اړین لومړني وسایل ولري. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د مخکنۍ وړاندوینو له مخې سګنای زمای به د تیرو څو کلونو په پرتله سوړ او ورښتونه به هم پکې ډیر وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجې نفذ شي، درې ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې منځ کې پر غزه بمباری ته دوام کړ او وی ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو دریو تنو چې باید خوشي شي د نمونو لست نه دی ورسپارل شوی، خو حماس ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت څروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ لکبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو پیچلو میداني شرایطو له امله بللی او وروسته د دریو خوشی شویو اسرائیلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق لمخې د 240 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبه په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربانټینګ شي، خو د اسرائیلي پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړي نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو 3 کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې 3 اسرایلی یرغمل چې ملکی شزی دي د ماسپښین په 4 بجو خوشی کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نیوي زیات فلسطینی بندیان خوشی شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغو یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرایل به اور بند ونکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلی تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتک پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار یو شمېر ستودونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼو ګڼې لستون سره مخ کړی دي، خو د دې ښار ځینې نور ستودونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټوره بولي او وایي چې خلکو ته یې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دغه شان یو شمېر ځوانان هم وایي دوی ته یې د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو زمینه برابر کړې ده. نور جزئیات د اکرام الاکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې خای یو شمیر کسانې د ریکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی په خبره له انسانانو پکې ریکشاوې ډېرې تر سترګو کیږي. دا کوچنۍ ترانسپورتي وسیله ښایي د ډېرو کورنیو د روزۍ ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او ریکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګاره ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته ده چې ښار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تټوله خبر ده چې له نشې توکو څخه لري دي، خپل کار کې سار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچني ښار کې تر 15 زره ریکشاوې ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړې نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه په کښت واخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده، او بس مزدوري پی باندې کو، او مزدوریان چیرته دي؟ تاسو خو ګوره چې ټول جلال آباد خار د رشکو نه ډک دي، او دغه ته قرار ولاړ یغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سار نه تر ما خام پوری. دا 15-20 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پی باندې چلو، څوک بل لار نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي. خو په دې خار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي لریکشاو غټ اخلي چې د زینو په باور د خار خولای غډه وډه کړي او په دې خار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبد الواحد ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼګونه رامنځته شوی او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې ورسېو کې د ننګرهار خار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر گنے گنی راما سکڑی خلق دے دیر ستوند سر لاس او گریوان کڑی غگیس کا کرتے راما سکڑے مثلا نے مریض سوک شفخانے تے انتقالی عاجل وی نو خار کے گنا گنا وی لار بند وی رکشی بھی خی دیر شوی
پنگر ہر خار کے درکشو گنا گنا زیادہ دا او خار کچھ نے دے پزیر دے چے خلق تا سہولت برابر شی او زیت پوخ ورسی گی نو برعکس خلق لستوند سر مختی.
دوی وای د دغه ریکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بلا بیلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د ریکشو د کموالی او یا هم لګ تر لګه د نورو ریکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې و چې افغانستان ته د ریکشاو د واردولو او په خارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یو طرح جوړ او نتیجې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د ریکشاو د زیاتوالي او لاملې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د ریکشاو د سب پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري ریکشاوې مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کنړ اوسیدونکو ځل بیا د کنړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهار کول غواړي. د دوی په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو تیر شو خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی پورته کړی. نور تفصیلی په دې راپور کې.
د کنړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبې له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روان دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه دا اخستې. د دوی په بیان د هر پسرلی وړي او منی په موسمونه کې یاد سیند د کنړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو د تورتم کورونو روخانه کول او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړی دي. ځایي اوسیدونکو وای د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ. داسې کوم کار یې ونه کړ چې ورسره د اوبو برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیر ته منتظر چې نن به د سره تاغ دړې مې ابتدا کیږي سبا به د سره تاغ دړې مې ابتدا کیږي خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کې خو دې شوی.
د سیمې اوسیدونکو وایي چې چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې چې چیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دی او کومک بم کی ورسره او ډیر په خوشحالي به دی ته وګور
تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته به کی وکړو. ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بدا د یو د ترقی او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي وو چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر چاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروي کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نښه کړي دي. په بیانای کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي وو چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
و مورز خبرونه درته هم لر خوس خبرونه.